درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوي دي. د سازمان نن په یوه بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې تل ټینګار کړی چې رسنۍ باید د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې خپرونې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینیت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړ او ویل چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر عادلانه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک او باید پکلکه وغندل شي. د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله به د فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 26مه نیټه په مراکش کې وکړي. وروسته له دې چې متحده عربي اماراتو افغان لوبغاړو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه، فیفا اعلان وکړ چې د نجونو فوټبالرانو د دې لوبو کوربه به مراکش وي. د افغان کډوالو ښځو 22 کسیزه لوبډله تیره میاشت وروسته له هغه جوړه شوه چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغو د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره بودیجه ځانګړې کړه. او د اسرائیل په پارلمان کې د هغې لایحې له تصویب وروسته چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې دا پریکړه به د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلان وګواښي. مارکو روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې که څه هم د اسرائیل پارلمان دا پلان تصویب کړی دی، خو د هغه په وینا ښاغلی ترامپ دا خبره واضح کړې ده چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځې غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډېری هیوادونه یهود میشت ځایونه غیر قانوني بولي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتنا زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کې لروځ ځان معرفي کې آزادۍ رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. میکروفون ستاسو خبرونې ته خرغلست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په ځواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو تر نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. په عین حال کې هغه خلک چې بے وزلی دی او د شیانو د اخیستو توان له پخوا کمزوري وو شکایت کوي چې له دې پیښې سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بای لوړې شوې دي. د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غزی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همداراز ځوان فعال عبدالله ګران. که تاسو هم غواړئ چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړئ او غږ مو په خبرونه کې وي، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420003001. شمیره تکراروم 00420023001. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، تاسو د دې ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور اوریدو ته راګرځوم.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ د سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي چې له امله یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسېدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پله هم نشو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکی بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته واړه علیو ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته واپسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ او تازه میوې هغه ټولې بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سره ساتخانې وي د مال ساتلو ځایونو، او لږ نه چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دهقان بزګر ته واوښته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم دی زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لوریو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بېرته راوګرځول او اعلان کړل، او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرښې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په یولسمه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لسو ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر اتلسمه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. له دې وروسته د اکتوبر په یولسمه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وخبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونه وړ ده چې د دواړو لوریو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرښه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحیدالله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزی او ځوان فعال عبدالله ګران درې وړه په اړیکه راسره دي. خبرې له غازی خیل صاحب سره پیلوو. غازی خیل صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو او د دروازو تړل کېدو د افغانستان اقتصاد ته ډېر تاوان اړولی که د پاکستان؟
سلامونه، ډېره زیاته مننه له دعوت نه. نه، افغانستان خو ګوري په پاکستان باندې ډېر متکي دی، نسبت پاکستان چې په افغانستان ډېر متکي اوسېږي دومره نه دی، ځکه د افغانستان ډېر شیان چې دي هغه له پاکستان نه روان دي. حتی د نورو هیوادونو نه لکه چین نه یا هند نه یا د نورو هیوادونو نه چې کوم سامان راځي افغانستان ته هغه هم د پاکستان د لارې، ځکه افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، اوبو ته لاره نه لري او موږ د پاکستان نه ګټه اخلو، د پاکستان له لارې صادرات واردات کوو دا د نورو دنیا سره. بله مسله دا ده چې زمونږ تجارت چې د پاکستان سره دی هغه ډېر عنعنوي پخوانی دودیز تجارت دی، یعنی د عصري موټرو دا شیان ورته نه دي په کار. بس کابل نه چې دا میوه بار شو پېښور ته رسېږي په یو ورځ کې خرابېږي نه، او مصارف یې ډېر کم دي، د هغه ځای نه هم همدغه شي. نو کله نه چې دا لارې بندې شوي دي افغان سوداګرو ته بې حده زیات زیان رسولی دی، او دلته په کور دننه چې کوم مواد به یا توکي به ورځني یا درمل یا سیمنټ یا صنعتي دغه کې چې کوم شی لګېږي خام مواد په فابریکو کې هغه به له پاکستان نه راتله یا به د پاکستان د لارې راتله، ځکه په ایران باندې خو بندیزونه دي، زمونږ د فابریکو هغه دغه چې دي وسایل هغه د ایران لارې نه راځي، هغه د پاکستان د لارې راځي. نو هغې متاسفانه چې ټول صنعتکار سوداګر عام خلک یعنی ټول متاثره کړي دي متاسفانه. نو موږ ته زیان زیات نسبت پاکستان ته، دلته اوس دا د انارو د سبزیو وخت دی، مګر هلته لارې بندې دي او په کور دننه دا ټول شی دومره خو تقاضا دلته نه شته دی او دومره دی، خو دا باید صادر شي. ولې متاسفانه چې لارې بندې دي او دلته دا خو یا خوسان شو یا په ډېره کمه بیه باندې کېږي. نو نتیجه ویلی شو چې افغانستان ډېر متاثره دی نسبت پاکستان ته.
مننه غازی خیل صاحب. امیرزای صاحب، پاکستان هم داسې موارد د وارداتو له افغانستان نه لري چې هم دغومره اهمیت ورته ولري، لکه غازی خیل صاحب چې وایي د پاکستان نه راتلونکي توکي یا واردات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. امیرزا صاحب غاوری فکر کوم چې مونږ تاسو غاورو. امیرزا صاحب زما سوال مو کا اوریدلې؟ ها سوال مو واوریده، مهرباني وکړئ. امیرزا صاحب تاسو غاګ مو اورو که تاسو خبرې وکړئ؟ ها فکر کوم چې امیر صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده، ولې همدا سوال بیرته له تاسو ته راځم. غازی خیل صاحب که همدا سوال تاسو ځواب کوي، پاکستان له افغانستان نه داسې حیاتي توکي واردوي چې هغه د هغه د اقتصاد لپاره او د صنایعو لپاره هماغومره مهم وي لکه د پاکستان توکي چې د افغانستان لپاره دي؟
هغوی خود سی توکي له افغانستان نه نه واردوي چې هغه دې د اقتصاد باندې ډېر تاثیر ولري. بالخصوص که تاسو د افغانستان او د پاکستان تجارت وګورئ، زمونږ دې تجارت چې د هغه د خیبر پښتونخوا سره دی او د کابل او د خیبر پښتونخوا دی، بل دوی د مرکزي اسیا نه چې څه به راوړل کنه خو ډېر کم شیان و، پنبه و یا به سیمنټ د دې ځای نه انتقال هغه واردول دوی هغه ته مرکزي اسیا ته. نو داسې کوم خاص شی نشته یا درمل دغه داسې د افغانستان نه دوی داسې خاص شی نه واردول چې په هغې باندې د دوی اقتصاد ته زیان ورسېږي یا د دوی پرې ډېر هغه شي. خو دغه تازه میوه وه سبزي وه دغه شیان و، دا سبزي به هم زمونږ هلته تلله، بیا به هغوی سړې خونې لرلې هلته به یې ساتله او بېرته به یې چې بېرته وه خلاص شو، ځکه موسمونه د کابل او د پېښور فرق لري، بېرته به بیا افغانستان ته دوی دغه سبزي او دا شیان صادرول. نو پاکستان داسې کوم شی له افغانستان نه یعنی نه دغه کوي چې سړی پیدغه وکړي چې د دوی اقتصاد به ډېر زیانمن شي. ولې د خیبر پښتونخوا د خلکو اقتصاد او دغه کاروبار ورسره ډېر خراب شوی دی، ولې دومره نه دی چې څومره زمونږ ورسره خراب شوی دی څومره چې موږ متضرر شوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه غازی خیل صاحب. زما همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له میرزی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته فعاله کړي. خو ګران صاحب عبدالله ګران، که تاسو لطفا راته ووایاست، تاسو خو ګرځئ له خلکو سره په تماس کې یاست، د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو څومره عام خلک دې خواته یعنی د افغانستان په خاوره کې زیانمن کړي دي؟
ډیر مننه لمړی کی تکل سی تاسو ته او ستاسو ملما ته او دې تر څنګ مرزا صاحب ته نه شن ټول اوریدونکو ته سلامونه مینا او درنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا موږ لبیلابیلو ځوانانو سره لیدنې کتنې لرو او دې اړوند دا چې په اقتصادي وضعیت کې تر په اوس مهال کې په افغانستان کې د دې دندو نشتون یو د دې لامل شوی دی چې خلکو شخصي کاروبارونو یا د سبزیو کرلو یا د میوو کرلو ته مخه کړې ده. نو دا چې د تیرو څو نویو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې تړل شوې ده، ګڼ زیانونه یې هغه باغوانانو ته او هغه ځوانانو ته چې په دغه برخه کې مصروف و، د سبزی په برخه کې یا د میوو په برخه کې هغوی ته وخت تېرې، ځکه د دوی هغه کوم شیان چې و چې پاکستان ته به صادرېدل متاسفانه پخوا موږ هوایي دلیزونه لرل چې نورو هېوادونو ته به هم تلل، خو اوس هغه هم نشته. نو په ډېره لوړه کچه دوی ته د زیان رسېدلی دی. که یو د مثال په توګه ووایم، مڼې چې دي د افغانستان مڼې هغه به پاکستان ته تللې، د سوم بندر چې په کوست کې دی یا د غلام خان بندر له لارې، خو اوس هغه هم نشته. او بله دا چې په دې لارو کې چې کوم دوکانونه وو یا کوم کاروبارونه وو چې د همدې لپاره وو چې د ډېروارانو او هغه څوک چې د غلام خان بندر له لارې تګ راتګ کول، هغې څخه به یې پیسې ګټلې. د هغوی کاروبار هم په ټپه ورسره ولاړ دی او ځوانان عموما ډېر داسې ناهیلي برېښېدل. خو موږ چې د خوست ولایت مقام لویان سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې خبرې روانې دي او ډېر ژر به د لارې د ترانسپورټ او د تر څنګ د کاروبارونو لپاره پرانستل شي. خو په اوس کې د مڼو بازار یا د نورې میوې چې پاکستان ته بتلې، مثلا د مڼو یو مان په 500 افغانۍ اوس خرڅېږي، چې دا ډېر ظلم دی، ځکه پوره کال په دغه برخه کې د ځوانانو له لورې یا د باغوانانو له لورې خواري شوې ده. او دا چې اوس د دوی هغه باغونه یا تازه میوې یا سبزیجات خرابېږي، نو طبعا ځوانانو ته به اقتصادي لحاظ باندې زیان ورسېږي، ځکه زموږ اکثره په خوست کې یا په افغانستان کې د کورنۍ چې د اقتصادي وضعیت بد ده، او اکثره خلک خپل کورنۍ اقتصادونه د همدې میوو څخه او سبزیجاتو څخه پوره کوي. نو طبعا کورنۍ ته یې ډېر زیان اړولی دی، او که دغه لاره زر تر زره خلاصه نه شي، ښایي زیان یې لیدی هم زیات شي.
مننه. تاسو خو په خوست کې ژوند کوئ ګران صاحب، هلته د اوس سمدستي چې لارې بندې شوي دي له څو ورځو راهیسې، تاسو په نرخونو کې کوم لوی توپیر وینئ؟
دا چې وړاندې مې یادوري وکولی یو شمېر داسې شیانو لکه اوړه یا بړي یا داسې نور، فکر کوم اوس دا د ایران له لارې راځي، په دغو کې کوم داسې بدلون نه دی رامنځته شوی، بیې نه دي ورسره لوړې شوي. او بله دا چې دلته تقریبا نن په خوست ولایت کې د احتکار د کمیسیون له لورې شل دوکانونه د همدې له سببه وتړل شول، چې دوی په لوړه بایه باندې یا قیمتونه یې لوړ کړي وو. تروسه داسې خاص اغېز نه دی کړی، خو که دغه پروسه اوږدېږي نو طبعا په نرخونو به اغېز کوي، ځکه لکه وړاندې چې ستاسې میلما یادوري وکوله چې احتکار سره د کراچۍ بندر له لارې کېږي، ډېر شیان موږ لاغه واردوو. نو فلحال د میوو او سبزیجاتو په بیو کې کمښت راغلی، ځکه هغه سوداګر یا باغوانان او یا هغه څوک چې سبزیجات او یا میوې کري مجبور دي چې په ډېره کمه بیه په نشته بیه هغه وپلوري. خو په نورو شیانو کې قیمتونه تر اوسه داسې نه دي لوړ شوي، ځکه وخت نا وخت دلته یو کمیسیون د نرخونو لپاره شته چې د ولایت مقام د تر څنګ د ښاروالۍ او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان په غوږ کې کار کوي، او وخت نا وخت په بازار کې ګرځي، ځکه تر اوسه هغه کوم شیان چې وارد شوي وو هغه په کمېدو دي، خو کم شوي نه دي. تر اوسه نرخونه نه دي ورسره لوړ شوي، یوازې د دې میوو او سبزیجاتو په برخه کې هغه دا ده چې په ډېر ناچیزه نرخ باندې هغه خلک خرڅوي، ځکه هلته خرابېږي.
مننه. ځینو کسانو چې په فیسبوک باندې د ازادۍ راډیو کې په دې موضوع باندې تبصرې کړې دي، یو اوریدونکي الهام ګربز لیکلي چې الحمدلله په افغانستان کې بیخي هر شی ارزانه دي او موږ اړتیا نه لرو. بل اوریدونکي نومان صاحبزاده په جواب کې ورته لیکلي چې د تیلو، ګازو او اولیه خوراکي توکو له بیو خبرې که هسې له ځانه خبرې کوي، دا یې هغه ته په جواب کې لیکلي دي. نورو اوریدونکو هم ځینې تبصرې کړې دي. یو اوریدونکي لیکلي چې مفضل مفضل الکوزای دای لیکي چې هر څه ارزانه شوی دی. افغان صاحب بل اوریدونکو کې دغه لیکلي دي چې په پښتونخوا کې په کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپیو باندې خرڅیږي. خلیل حافظ لیکلي زما نظر دا دی چې زموږ ملي تاجران باید د بل ملک سره تجارت شروع کړي پر پاکستان سربیره. او دا اوریدونکو داسې غوښتنه لري. نور پیغامونه هم لرو خو اوس ورځو یو اوریدونکو راخلو چې ګورو دوی څه وایي، له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به. عبدالحد عالم د هلمند ولایت څخه
سلامونه. تل صاحب خبرونه ته خره غلاست، زمونږ دایمي همکار یاست، تاسو مننه کوو. مهرباني وکړئ تبصره لری سوال لری له کارپوهانو نه.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملمنو ته وایم تکل صاحب محترم ډیر شایسته خبره وکړه. احمد تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې مرګ تاثیرات مې بل چې مثلا ډیر شام پورته شوی نرخونه لوړ شوی، خو لکه مخکې خبرونه چې ما ویلي دي دغه مش کوم بچ پاکستان ته روان و چې نرخونه برابر و دغه نرخونه را لویدلی دي. او پاتې سو لکه میلمنو چې اشاره ورته وکړه تکل صاحب محترم دغه میوې لکه مثلا انار ټول دغه نرخونه چې ډیر ښکته شوی دي، یعنی په خو دلته ډیر قیمت او مثلا یو من دغه به د ازمر په منډه کې انار پاتیا غواني په سل افغاني باندې یعنی د کندهاري من د خدې وس په دې شغانی په تلوي شغانی باندې ارزانه سی ودی. خو تکل صاحب محترم دغه د لارې بندي دغه چې د پر پاکستان باندې ډیر اغیز نه کوي، ځکه چې ما خپل وخت تیر کړی. تکل صاحب د خپل سترګو لیدلې حال در توامه کما چې په دروازه باندې سول مثلا د دې سیبانو وخت بسو یا به مثلا رومیان د دې درچېدل و یا بانګور و یا دغه کیلا و دا شان و الته چې په موټران دغه سول. تکل صاحب محترم دغه تجارانو حکومت په ګاډه سره داسې پاپریکي جوړ کړی چې مثلا کیلاوی به خرابېدل دی بل تنور شان زنه جوړول مثلا جسان بزنه جوړول داغه څه کړه شیبان خرابېدل داغه څه به جسان جوړول کبرمیان خرابېدل تکل صاحب داغه څه به روب جوړوي. نو خدمت افغانستان خواته تکل صاحب محترم مردا شپاتریکې نه لرو کزمر تجارانه ولا چې داغه کارخونه جوړی کړه چې پاپریکې جوړی کړه چې مثلا انګور خرابې شي انار خرابې شي بوتلانه دا شان زنه جوړی کړه. خدا پاک ته مو وینم چې دونه ځان به داسمر سوداګر نه ویني. تکل صاحب
ډېر زیات مننه. پښتنه لری
قربان سم بس پښتنه می داغه چې داز موږ تجاران ورونه مثلا پیسې نه لري د ملمنو سم دا پښتنه چې داز موږ د تجارانو پیسې کمی دي که مثلا دا امکانات نشته چې داسې لکه په پاکستان چې داسې خونی جوړې شوی مثلا سړی خونی دغه چې تازه میوه په چا ساتل کیږي. داز موږ تجاران پیسې نه لري که مثلا دا چې دغه نه لري تکل سم وتر مله امکانات کم دي یا په ډیرو پیسو ډیر لګښت باندې دی ولې داسې پرې کنه کوي لکه مثلا پاکستان کې چې دا اکثر تجاران دا شان جوړ کړی دي.
ډیر زیات مننه تل صاحب تاسو نه. غازی خیل صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه ځواب لرئ؟ پښتنه کوي چې ولې افغان سوداګر نشي کولای هغه څه لکه په پاکستان کې چې د سوداګرو د میوه او حاصلاتو زراعتي حاصلاتو د ساتنې لپاره چې سړی خوني لري تقریبا د هر فصل لپاره په هر ځای د هیواد کې، ولې په افغانستان کې نشته؟ غازی خیل صاحب ستاسو اړیکه شته که قطع شوې ده؟ فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره زموږ اړیکه پرې ده. زما همکار طاهر روحان هڅه کوي چې بیرته دا اړیکه ورسره فعاله کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. ګران صاحب، ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره اقدامات لمخکې نه کیږي، ولې په افغانستان کې نه کیږي؟ د اوریدونکو د سوال په باب ستاسو نظر څه دی؟
دلته تکل صاحب واقعا د اوریدونکو خې موضوع ته اشاره وکړله. دا لکه وړاندې چې د یادوري وکول کزموږ تجارانو د لپاره سړی خونی او یادا سیخ چلون درلودای چې دوی کولای شوای تازه میوه او د ترڅنګ سبزیجات په غی کې وتاتی کله چې لات کلاسیک بیرته بیا صادرات په پاکستان ته وی کنور هی ودون ته تر سره کړی. خو دلته چې موږ له تجارانو سره یو خبرې کړې دي چې ولې دغه خونی نه جوړیږي، دوی یو دلیل دا وی چې دلته موږ برېښنا ته لاسرسی نه لرو. هغه ډیره برېښنا ته اړتیا لري او که موږ دغه ډول خونې دغه سبزیجاتو ته او یا نورو شیانو ته جوړو نو بیا موږ ته په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. که موږ نورو هېوادونو ته صادرو ښایي هغوی دې ته زړه ښه نه کړي چې زموږ د میوو یا سبزیجاتو په برخه کې له موږ نه خرڅلاو وکړي او یا دوی هغه غوښتنه وکړي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته اړتیا لرو. نو یو لامل یې دا دی چې دلته دې ته زمینه سازینه ده شوې چې دلته د برېښنا په برخه کې ستونزه ده او بل د ځای په برخه کې ستونزه ده، ځکه اکثره داسې ځایونه دي چې هغې ته برېښنا نشته، یوازې برېښنا تر ښارونو محدوده ده. په دې وروستیو کې ځکه د خوست یا دورې وکمه یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول شوې ده، خو بیا هم په هغه کچه نه ده چې له دې څخه د کارخونې فعالې شي او یا دې دا ډول یخچالونه جوړ شي چې تجاران وکولی شي په هغې کې تازه میوه یا یا هم سبزیجات وساتلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي، او بله دا چې د افغانستان او پاکستان یا د نورو هېوادونو د اړیکې، مثلا که ډېر وخت په یخچالونو کې یا په دغه ځایونو کې هم دغه شیان پاتې کېږي، ښایي له خرابتیا سره مخ شي، ځکه پاتې معلومات نه کېږي یا پته نه لګېږي چې تر څو کومه وخته به دغه لارې بندې وي یا په کوم وخت کې بندېږي. یو لامل یې کېدای شي دا هم وي، او لکه وړاندې چې یادوري وشول چې پاکستان باندې د دوی اقتصادي وضعیت باندې تاثیر نه لري، هغوی دغه ډول خونې لري، د دوی تجارانو جوړې کړي دي، کله چې افغانستان سره د دوی لاره بندېږي او یا په افغانستان کې د تازه او یا سبزیجاتو وخت تېرېږي، بیرته هغه شیان چې موږ دوی ته په ډېر ارزان قیمت باندې ورکړي او په دوه قیمت باندې افغانستان ته واردېږي. نو له تجارانو مو هیله دا ده چې دې ته یوه حل لاره پیدا کړي، تر څو هم د باغوانانو هغه خواري هم آباد شوي نه وي او د سبزیجاتو په برخه کې څوک کار کوي د هغوی خواري هم آباد شوي نه وي. که دوی ترې واخلي او دغه ډول سړې خونې ورته جوړې شي، زما په فکر دا به ډېرې مؤثرې وي. خو دلته یو لړ ستونزې شته چې هغې ته ښایي د تجارانو هم پام وي چې دا د دوی لپاره په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي، که دوی یو هېواد ته صادروي نو کېدای شي په هغه بیه بیا صادر نه کړلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي.
مننه ګران صاحب. په خوست کې مونږ ډېر لوی سوداګر تاجران لرو او خوست اوس تقریبا د پانګونو یو لوی مرکز دی. که مثلا په خوست کې زمونږ سوداګر ونشي کولای چې دا سړی خونې جوړې کړي او تیار غلام خان بندرم هلته شته، له دې لارې نه پاکستان ته ډېر وخت افغانستان صادرات زی، نو بیا به په کوم بله سیمه کې جوړېدای شي داسې یو سړی خونې یا یو تجارتي مرکز چې هلته دغه د ټول هیواد د صادراتو لکه یو مرکز یو هب غوندي وي او له دې ځایه د افغانستان حاصلات پاکستان ته صادر شي؟ یو ځای کېدای شي چې تورخم وي، بل ځای کېدای شي چې غلام خان وي. په خوست کې کېدای شي که نه؟ خوست خو فکر کوم زیات ظرفیتونه شته.
ولې نه نه پوهېږم. دلته یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان حالات څخه ښایي تجاران د پانګونې هغه زړه ښه نه کړي چې د افغانستان حالات هغه ډول جوړ نه دي. او بل د برېښنا یادورې مې وکړه، خوست کې د برېښنا ډېره ستونزه ده. او بله ده د غلام خان د ترانزیت موضوع، تر ډېره وخته تر اوسه دغه ترانزیت شوی نه دی او تر اوسه تجاران دې ته زړه نه ښه کوي، ځکه معلومات یې نه کېږي. هر کله چې مثلا که تورخم یادورې کول، هغه ترانزیت لاره ده، خو تر اوسه د خوست بار بار پرانیستی کېږي، بار بار ویل کېږي د بیلابیلو حکومتونو یا دولتونو له لورې چې دغه لاره به ترانزیت کېږي. په خوست کې ډېر مناسب ځای دی، ځکه دلته ځمکه هم ډېره ده او که تجارانو وغواړي نو ډېره ښه پانګونه هم کېږي. لکه تاسو چې یادوري وکړه چې خوست په دې وروستیو کې د پانګونې په مرکز بدل شوی دی، خو هغه پانګونه او یا هغه څه چې وو هغه یوازې تر مرکزه محدود دي. د خوست ښار اړوند هغه چارې ترسره کېږي، ځکه خوست ښار کې یوازې موږ برېښنا لرو. موږ تر اوسه دلته یو صنعتي پارک دی، تقریبا کلونه کلونه وخت کېږي چې هغه هم نه دی فعال شوی. کار یې یوه میاشتې کار روان وي، بیا شپږ میاشتې یو کال کار ودرېدلی وي. یوه ستونزه دا ده چې تجاران دې ته زړه نه ښه کوي چې تر اوسه د غلام خان لاره ترانزیت نه ده او په دې ډول تجاران یا د پاکستان سره تجارت کوي. که د غلام خان لارې د ترانزیت موضوع حل شي، زما فکر ډېر تجاران به دې ته زړه ښه کړي چې د غلام خان لارې په اوږدو کې یا غلام خان ته نږدې په دغه سیمو کې دا ډول سړې خونې جوړې کړي. که کله لار بندېږي، د دوی لپاره به ستونزه نه وي. هغه موټر چې بار شوی دی او پاکستان ته انتقالېږي، دوی کولی شي هغه میوه سبزیجات یا میوې هغه سړو خونه ته انتقال کړي. یو همدار لامل ښایي دا وي چې تجاران زړه نه کوي چې دا غلاره ترانزیت نه ده او معلومات یې نه کېږي چې کله به مالونه له دې څخه انتقالېږي او کله به نه انتقالېږي.
پخوا ډېر کلونه مخکې زما یاد دي چې د خوست للارې به همدغه د افغانستان میوې مخصن د منی په فصل کې میرانشاه ته تلې، یا به د غلام خان بندر یا نور هلته خو لارې ډېرې دي، دا به تلې میرانشاه او نورو سیمو ته. هغه سنتي دودیزې لارې اوس بندې دي؟
او پخوا سنتي او د دې لارې چې پخوا وی هغه اوس ځکه بندې دي چې دلته په خوست کې وزینې سیمه چې هلته غزان تار نشته، هغه د دې میدان سیمه ده، خو هلته بیا موږ دغه ډول لارې نه لرو. نور په ټولو لارو اوس ځکه تړل شوي دي چې دلته غزان سیم غزول شوی دی، یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده چې تجاران کولی شي له همدې لارو تګ راتګ وکړي، یا موټر هغې خواته او یا دې خواته واړوي. پخوا داسې ډېرې فرعي لارې وې چې تجارانو به د هغې لارو څخه استفاده کوله او د پاکستان سره به تجارت کوو. خو اوس اغزن تار غځېدلی، داسې کومه بله لار نشته چې د خوست او پاکستان ترمنځ دې تجارت وشي او یا د موټر لېږد رالېږد وشي.
کور مو ودان ګران صاحب. غازی خیل صاحب بیا هم راسره شته په اړیکه کې دی. غازی خیل صاحب، تاسو زما مخکینۍ پوښتنه فکر کوم وانه ورېده، په دې خاطر چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. یو اوریدونکی دلته پوښتنه وکړه، ښایي هغه برخه تاسو اوریدلی وي، چې ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې حکومت او سوداګر پانګونه کوي، سړی خونې جوړوي او مرکزونه جوړوي د محصولاتو د ساتنې لپاره، ولې په افغانستان کې دولت او سوداګر دا کار نه کوي یا نشي کولای؟ علت څه دی ستاسو په نظر؟
خبره دسته چې د افغانستان او د پاکستان خو ډیر زیات توپیر دی، دا خو د مقایسې وړ نه دی. هلته خو ثبات دی، امنیت دی، او د هغوی اقتصاد او زمونږ اقتصاد ډیر فرق لري. او بل دلته هم ډیر کار شوی دی، خو مونږ خو ډیر اتکا پخوا په یو ایس آی ډی باندې وه. هغوی یو څه جوړې کړي دي، خو هغه اکتفا نه کوي، هغه دومره نه دي. شخصي هم یو څه جوړې شوي دي، خو دومره نه دي جوړې شوي. او یا که شوي دي د سوداګرو نه، یا کم کسان چې میوه هلته ساتي دغونه پیسې ډېرې زیاتې اخلي، هغه دوه نه دي چې د هغو وسه ورته نه کېږي. یار کس دومره دغه نه لري، وسه نه لري. نو هلته خو چې دی په پاکستان کې، هلته خو حکومت هم سبسایډي ورکوي او خپله سوداګر هم دغه دي. دلته خو موسمي دغه دي، زمونږ خو ډېر دغه نشته دی. یو دا تازه میوې دي او دا سبزیانې دي. او ما وویلې پخوا چې زمونږ پخوانی مارکیټ او چې ډېر اعتکام ده، هغه په پاکستان باندې ده. نو زمونږ دغه هغه میوه چې ده ډېره دلته ځي، دا پاکستان.
غازی خیل صاحب، موږ ستاسو خبرې نه اورو تقریبا. فکر کوم انټرنیټ ډیر کمزوری دی. که مو لږ موقعیت ته تغییر ورکوي، کیدای شي چې یو څه کیفیت ښه شي د انټرنیټ. غازی خیل صاحب، غږاورئ؟ فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره بیا هم زموږ اړیکه شته. غازی خیل صاحب، غږاورئ؟ مهرباني وکړئ. غږ مو ښه نه راځي، غږ مو نه راځي. غازی خیل صاحب، موږ ستاسو خبرې تقریبا نه اورو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې، نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دی. اوبل اوریدونکو کې غږ راغلی دی. ازادي راډیو د اتومات سبتون کې ماشين ته خپل غږ راستولای، دوی هم اورو چې ګورو دوی څه وایي.
سلام علیکم، له احترامات مومنه جان هم د کندهار ولایت راسان ولسوالۍ څخه دغه لار چې بند سر دغه د تاریخ مبارک معلومات سره شریکول خلکو ته ډېر سخت تاوان دي. د هغو په شان له خاص زموږ په ولسوالۍ کې خاص دغه نه دی راغلی چې د هغو سره اوړي. بای چونکن لوړوالی دوس خو نه دیدل دی خو په شان کې دوری اوړي ورور انار ولاړ دي خرابې ضرور دلته خلق دستون سره مخ دي چې څوک نه رانیسي نه څوک واړي خپل بازارو ته چې خپل مصرف نه جوړي موږ به ټول خاص ده بل ورزو ده چې دا لارې لس او خلق خپل خاصه کاروبار وکړي مننه کور ودان
د ازادي راډیو یو اوریدونکو چې خپل نظر یې څرګندو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه زموږ پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم یو شمیر اوریدونکو تبصری کړي دي کامنټونه یې ځینې دلته کوشش کوو چې راوایې خلو ځینې چشته یو اوریدونکو ای بی ال اف زد دی د لیکلي چې باید له پاکستان سره ټول اړیکی که تجارتی دی که ترانزیتی دی که سیاسی دی مذهبی او کلتوری هر څه باید ورسره قطع شي. ساحل خوستی لیکلی دی دا چې څه وخت لارې بندې دی په عموم کې عرضه او تقاضا نشته دلته هغه توکي چې له پاکستان څخه راتلل نسبتا نرخونه پورته شوي او هغه چې پاکستان ته تلل نرخونه ښکته شوي ځکه تر ټولو لنډه لاره چې موږ لرو هغه پاکستان ته ده. وسلام رضوان الله از هر لیکی شیان چې څومره ارزانه شي خوند کوي خو عموم کې بازار لوړ دی. پاکستان کې رومیان کیلو په 800 روپۍ باندې خرڅیږي. افغان صاحب هم لیکلي چې جنوبی پښتونخوا کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپۍ خرڅیږي. اسدالله احساس لیکي تر څو به د نورو د تولیداتو په تمه ناست یو باید داخلي تولید باندې کار وشي. او بل اوریدونکی ابو حنزله لیکلی په کوم خبرو چې موافقه وشي هغه څوک ځینې همکاران یا ځینې خلک دي چې پیغامونه چې لیکي د هرې کلمې ترمنځ یو ټکی ږدي چې هغه موږ نشو لوستلی. نو درنو اوریدونکو بخښئ چې ستاسو دا متن د لوستو وړ نه دی. بل اوریدونکي پیغامونه زیات دي. یو بل اوریدونکی لیکلی دی چې نومان صاحب زاده لیکلی چې نومان یم له خوست نه لومړی دا چې په افغانستان کې غربت د غربت سپه مخ پر بره روانه ده. ورسره په څنګ کې د نرخونو او بیو لوړوالی وخت په وخت رامنځته کیږي چې د طالبانو چارواکي په مهار کولو کې پاتې راغلي دي ځکه چې کوم وخت نرخونه لوړ شي بیا تاجر ته خدای ورکړي چې په کوم اندازه یې خرڅوي د پوښتنې بیا څوک نشته. په بې وزګاره ولس د ګاز او لیا خوړو موادو تیلو بیې بې حده زیاتې شوي چې د ولس له توان څخه بهر دي. غازی خیل صاحب د دې اوریدونکو پیغامونه خو تاسو واورېدل. دوی وایي چې یو شکایت دا دی چې د نرخونو کنټرول نه کیږي په افغانستان کې. د نرخونو کنټرول نه کیږي په دې خاطر چې یو میکانیزم نشته د دې لپاره نه دی رامنځته شوی. په مجموع کې په افغانستان کې له تیر نظام څخه هم همدا مشکل و چې هلته د بازار مارکیټ و او هیڅ چاته نشوای ویلی چې ولې د دې ځانګړي توکي بیا لوړه ده. په دې خاطر چې په آزاد بازار کې خو همدا خبره ده چې بس که اخلي وایخله که ناخلي لاړ شه بل ځای واخله. دا د آزاد بازار یوه خاصه ده په عامه اصطلاح کې تشریح کو. نو اوس تر اوسه پورې هماغه میکانیزم پر ځای پاتې دی او که د طالبانو حکومت د بایو د کنټرول لپاره ځانګړي میکانیزمونه لري؟
اصلا د بازار اقتصاد چې دی هغې کې داسې نه وي چې ته حکومت مسؤلیت دا دی چې په اولیه موادو کې لکه وړه شو تیل شو ګاز شو غوړي شو په دغو کې حکومت خپله سرمایه ګذاري کوي تشبث کوي مداخله کوي رقابت کوي آزاد بازار کې او تیلو کې فرضاً هغه بیې راټیټېږي. ولې په نورو شیانو کې چې هغه لکه کمپیوټر شو یا موټر شو یا بل شی شو په هغه کې رقابت حکومت نه کوي. هغه نو عرضه او تقاضا ده چې څومره ورته عرضه زیاتېږي هغومره بیې ټیټېږي. نو هغه بیل دغه دی اوس هم هماغه دغه دی خو دلته خو نرخونه دوی کنټرولوي ناحیې کنټرولوي شاروالۍ کنټرولوي خو دا ډېر امکان نه لري که نه دوی باید یو شی وکړي. اوس خو مونږ ډېر دغه چې دی لکه فرضاً تېرو وخت کې به مونږ ډېر اتکا په پاکستان وه د اوړه به دغه ځای نه ډېر راتلل لوبیا دا شیان اوس خو دا د مرکزي آسیا نه ډېر راځي که نه. یوازې مونږ ستونزه دا ده چې پاکستان زمونږ د مارکیټ دی د تازه میوه وچې میوه د غوښیانو لپاره چې دا اوس دلته موسم را رسیدلی دی، فرض انار دی، دا پیاز دی، رومیان دی، دا شیان رسیدلی دی، وخت دی هلته لارې بندې دي، نو ځکه دواړه خواته تجاران متضرر کړي دي، بالخصوص افغان سوداګر ډېر زیات، نو دغه هغه مشکل دی. نو د نرخ د کنټرول خبره دا ده چې دلته خو کابل کې په داسې کنټرولېږي، په نورو ولایاتو کې ممکن یو څه وشي، د پخوا په پرتله باندې ښه والی پکې راغلی دی، خو که حکومت مداخله وکړي په دغه اولیه موادو کې، تیلو کې، بورې کې، وړو کې، دې شیانو کې، نو بیا بیخي دا کنټرولېږي او ډېر به کنټرول شي. خو تر اوسه پورې داسې حکومت مغسې دغه نه دی کنه چې خپل د تیلو پمپونه په لویو لارو کې، په نورو ځای کې، یا وړو کې داسې مغازي ولري، یا د ګازو مواد نفتي تجارت وزارت خپله مداخله وکړي، غرفې جوړې کړي او خلکو ته ګاز ورکړي، نو هغه کې بیا رقابت رامنځته کېږي او د رقابت په نتیجه کې بیا نرخونه ټیټېږي.
مننه غازی خیل صاحب، وروسته به تاسو بیا دا هم ووایاست چې آیا مقصد ستاسو هماغه دی چې لکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې له د مجاهدینو نه مخکې د افغانستان ټول پخواني دولتونه چې وو په دوی کې په تیلو باندې انحصار و، د تیل د دولت په انحصار کې وو، ځینې نور شیان هم وو چې هغه د دولت په انحصار کې وو. تاسو مقصد هماغه دی چې هماسې دولتونه یا د اوسنی واکمن په انحصار ولګوي په ځینو شیانو باندې؟ البته دې ته به د خپرونې په دوام کې وروسته ځواب راکړي. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام.
او مننه روغ شری مننه تم. سلامونه وایم تکل صاحب محترم، محمد ابي احمدي مان په بغلان تاسو په تماس کې محترم.
احمدي صاحب خراغ لاس خبرونه ته مهرباني وکي، څومره وړي خبرونه ته
روغ شری تکل صاحب موږ د ترانزیت لار د پاکستان افغانستان نو مننه شي خبرې وکړه تکل صاحب. نو دا ټول نړۍ سره تقریبا ګاونډي ملکونه سره لري، یعنی د شوای دالي زونه تقریبا هغه سیستم د منظم، یعنی د کوم مشکل راځي مثلا د نړۍ مملکتونو لکه د موټا ګاونډیان، نو بیا د تجارت د شازادي، یعنی تقریبا په هر کیسه تجارت خپل کار کوي، نو سیاست خپل کار کوي. نو په دغه اړه شوګور د شمنګ زیاتره وخت کې ډیر به ملي تکل چې محترمه پښه غواړو، یعنی پاکستان ډیر پرانه کې، یعنی تقریبا چې بیا دی باندې فشار راځي، مثلا موږ ته فشار جوړي یا ولار باندې دی دغه لار باندې د ډیر نامشتو کار تقریبا د څه په هر کیسه یو څنډه پیدا کی، یعنی تازه مال وګوره خرابې، یعنی ترکاریبات یا مثلا چې لمده شانه تقریبا دا میوي مثلا دا حضور خرابېږي، نو هغه موټر نو زیاتره وګوره ګاډي شي دغه مده اخچالونه لري، نو په ټوله کې ګور خو مقصد بار کړی وړي خاطر لږه خدي خرابېږي. نو په دغه کله باید دی خاص یو نظر ولري تقریبا د ګمندي توپ غاړي او پزا غاړي، یعنی موږ تاسو سره نو په دې کله باید دغه هغه آزاد وساتي، دغه آزاد تاسو ویل نو ویل چې آزاد بازار، یعنی بازار اشته هم باید تجارت هم آزاد وي. نو په دې اړه چې ګورم دا وخت سوني دي، یعنی تقریبا تجارت ډیر غټ تاوان وخت ټول عمر وخت، یعنی تقریبا موږ سره شل کله ګورو د ما په یادي کې غیر تاوان او غیر لار باندې، نو دغه کله باندې باید یو خاص نظر ولري لکه مخکې مې شوې ده. نو حکومت هم کوشش کوي ورته چې ورور باید موږ سره آزاد پزات چې وګوري چې نه لري بیا بل بدیل لري باید موږ ولټو، یعنی دا چې هر وخت دا چې خبره دی شي کوي موږ کې شي باید نه، نو باید یو کار وشي دوی ته ګټي موږ ته ګټي تجارت هم تاوان نه، دوی تجارت هم تاوان نه. نو دا کله باندې باید خاص یو توجه ولري او کله چې دوی سره کینی باید ورته وایي چې نور به دا خبره به شاته پېد نور به سم کار کوو. نو دا کله باید نه یو هغه وخت چې احمد اکبر صاحب خبره زما په نظر
من نه فکر کوم چې په ټولو خبرو کې چې له پاکستانی لوري سره شوی دی په دې برخه کې په وار وار خبرې شوی، تضمینونه ترې اخیستل شوی، مګر کله چې جګړه راشي یا کله چې مخالفت راشي دا هر څه بیرته صفر ته راشي. مننه له تاسو نه احمدی صاحب، له تاسو مننه. سوال لري له زموږ له متخصصانو کارپوهانو نه
او خامہ خیا سوال لرم ته کله چې زمما نه دغه شاید چې موږ بتل کړه پرې د دې سره دغه چې لوبې کوي، یعنی ما مقصد هغه شاید مرمنو چې موږ کومه ګزله وکړو چې موږ اسانته راشي، یعنی تقریبا اسانه کې راشي موږ تجارت کې، یعنی دوی تجارت کې اسانه راشي. نو دا خو یو وخت لږ مخ مشکل وخت توان ده سره سره توان ده، نو دا توان په ټول تاثیر کې غونډه بازارو باندې افغانستان تاثیر کې، یعنی تجار په چی په مال جنس باندې چې جنس دا خلک شیخ لري دکته مېږي تقریبا محترمه
کور مو ودان سلامت اوسې. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خراغ لست.
حمید الله ام له هلمند ولایت نه میړی کني ولید زما نظرم د پاکستان پر برابر ده چې موږ ولی یو بل لار نه پیدا کوو چې مثلا امیشه موږ له پاکستان سره پستونځو کیګر یو کډ واټه کان وسی موږ لار په میاستو میاستو باندې موږ انځرو شان میوي ټول د پاکستان لار انتقالېږي ولی موږ بدیل لار نه ورته پیدا کوو ولی پر بل لار باندې کار نه کوو چې بل هیواد ته ولاړ شي بل هیواد سره موږ تجارت همیشه دا شل کاله د پنځلس شل کاله موږ کیږي مثلا همیشه موږ لس ټکان په حساب وسی خو همیشه لار دی په غو ساتي د ستی لار پر موږ باندې باندې کی ولی بدیل لار نه ورته پیدا کیږي زما له حکومت څخه دا په جدي دا غشتنه د سی بل لار پیدا کی په وایي د لیس په هر څو مصارف سی کیږي خو مثلا هغه به هغه مصارف بل واریخ به بیا سړی ته تاوان نه کوي همیشه په دې تاوانو کې موږ ټول ملت ورسره شریکان یو ډیر سخت واند از موږ د ملت لپاره تجاران خلاصه کوي
حمید الله خان کته حکومت مثلا ستاله رابط شوی ته څنګه د حل لار ورته پیدا کوي دا اوس فرض کچه ته د سوداګری وزیر شوی یا ته مثلا د بهرنیو چارو وزیر شولې د افغانستان څه به وکي څنګه حل کوي
زما خو داسې حل کوم چې زل یو بل داسې گاونډي سره لار جوړ کوم چې مثلا نوري دنیا ته زموږ شان دا غیر لارې څخه نوري دنیا ته ولاړ شي موږ یو بل لار نه لرو سي مثلا له چین سره مثلا یو روابط ولرو مثلا اړیکې سمې کور سره د چین لارې نور هیواد وته ولېجو یا مثلا تاجکستان د ترکمنستان د لارې لارې څخه کیږي سي د پاکستان لارې باید بلې لارې ته واړو په دې خاطر سي هغه که ارسونه لمر سره ارڅ جنجال وکي خو لار نه پرا بندې مثلا د غره کند پاکستان پر کم چلن نه را سره کوي سي لکه کښنیا لک سره موسم جنجال یې موږ دلته د افغانستان په هر ځای کې موږ یو جنجال ورسره وکړو دی په غوړ په غسد کې لار پر باندې کې دا د لار باندې دل باندې سره له دې چې د تم تاوان رسیږي خو موږ یې تاوان ډیر ده په دې خاطر چې هغه به شاید چې نور هیوادو سره کار کوي چې هغه مثلا موږ ته د غوڼه ضرورت نه لري لکه موږ چې ضرورت ورته لرو
مننه کور مو ودان حمید الله خان ګران صاحب ستاسو خبرې به واورو د دوو اوریدونکو پوښتنې وي لومړی احمدی صاحب وایي چې باید څه وشي ولاره خو باید ورته یو حل لاره باید ورته وسنجول شي او بیا حمید الله خان هم تقریبا عین خبره کوي چې ولی یو بدیل لاره افغانستان نشي ورته پیدا کولای مهرباني ګران صاحب
ډېر مننه تکال صاحب تقریبا د لاس کال موږ همدان لري وو چې د ناروغانو په برخه کې د وچو او تازه میوو په برخه کې په شمیر نورو برخو کې ولی موږ په پاکستان تکیه کوو ولی یو حل لار دې ته نه پیدا کیږي ولی سوداګری د سیاست ښکار کیږي دغه مسایل په وار وار موږ مطرح کړي دي هغه کله دولت سره دي هغه کله رسنیو لري دي موږ خپل مسولیت ادا کړی راي خو دا چې ولی نه کیږي موږ ستونزه راځي چې موږ یوازې په هغه باندې تمرکز کوو چې موږ په مخ کې وي نور هغه عوامل چې له دې څخه ورسته په ولادت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي په دولت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي هغه برخه ته مو پام نه وي مثلا موږ تل دا انتقاد کوو چې موږ هغه سي باید وکړو له پاکستان سره یاد هغه سي وکړو په داسې حال کې چې موږ په شپوش په تورخم کې دې ته منتظر چې خپل ناروغان مو پاکستان ته یو ټول ته درملنه وکړو موږ دا انتقاد کوو چې له پاکستان سره باید لاري وتړل شي خو موږ په ورځو ورځو او پښپوش په موټر تجارت او داسې نور شیان چې له پاکستان ته عزیز موږ څخه انتقالېږي او یوایو چې پاکستان ته دی نو هغه ته منتظر او هغه په لارې کې خرابې کړي د پاکستاني حکومت لوري بد چلند او هغه ناخوالي چې موږ افغان سوداګري ویني او یا په ناروغاني ویني او څه ډول چلند چې دوی سره کوي موږ په کلنیز رسنیو کې تعقیبو او موږ تر اوسه پورې کوم داسې مجاهد رښتون نه لرو چې د ناروغانو درملنه دې دلته وشي موږ د لکوډان نیمچې دوري وکوله د وچو تازه میوو د ساتنې لپاره یخچالونه نه لرو یا سړې خونې نه لرو نه پوهېږم ستونزه به چېرته وي تر اوسه نه د دولت په کچه دې ته رسیدګي شوې ده او نه سوداګر په خپلو کې سره ناست دي چې دې ته خو باید یوه حل لاره پیدا شي د هوایي دلیزونو خبره اورېدونکي وکړه زما فکر
دا به یو څه آسان هم وي. په دې وروستیو کې فکر کوم کوم یو شرکت هم دې ته امادګي ښودلې ده تر څو دولت ورته ویلي دي چې تاسې د تجارت لپاره باید تیاری وپلورئ. زما فکر له نورو هیوادونو سره د هوایي دالیز له لارې د تجارت یو سبب به دا هم وي چې د هوایي دالیز یو څه په لوړ قیمت باندې تمامېږي. ښایي د تازه میوو او یا د سبزیجاتو په برخه کې که موږ نورو هیوادونو ته د هوایي دالیزونو له لارې انتقالوو نو یو څه ستونزمنه اوسېږي او بیا به یې ریټ زیات وي او په هغه ریټ به فکر نه کوم چې هغه خلک به دې ته زړښت کړي چې موږ تازه میوه واخلي او یا هم نور څه واخلي. نو له دې سببه تر اوسه کومه حل لاره نه ده پیدا. په وخت وار موږ ویلي چې موږ که د پاکستان له مختدیای ځان خلاصوو د داسې مجهز روغتونونه باید ولرو چې زموږ ناروغان دې ته محتاج نه شي چې پېښور ته د نورو ډاکترانو لپاره ورشي. موږ که په تجارتي برخه کې له پاکستان ځان خلاصوو نو په داسې بدیلو لارو باندې باید فکر وشي چې هم اسانه وي او هم د موږ پر ځان باندې بسیا وي. خدا به ترې او څه وخته سخته په دې اوسېږي چې تر اوسه هم په هېواد کې له تجارانو سره ښایي هغه ډول ډاډ موجود نه وي که دوی دلته پانګونه کوي د دوی پانګې او سرمایې ته به زیان نه رسېږي. او یا هم ښایي نور ډېر داسې لاملونه وي په افغانستان کې چې تجارانو دې ته زړه نه ښه کړی چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي. او یا هم زموږ متخصصه ډله یا ډاکتران چې دغه برخه کې دوی توجه ټوله اوس وخت کې په دې ده چې څه ډول کور جوړ کړم څه ډول موټر واخلم څه ډول نور شیان واخلم. خو د مجهز روغتون د جوړولو په وخت کې کار نه دی کړی. دغه نه یوازې دولت ته ورګرځي پانګوالو ته ورګرځي ډاکترانو ته ورګرځي متخصصینو ته ورګرځي چې په دغه برخه کې باید غور وشي. خو د دولت مسؤلیت دا ده چې دوی ته باید د دوی د پانګې د ساتنې او په دغه برخه کې د پوره همکارۍ د امنیت ډاډ ورکړل شي.
ډیره مننه ګران صاحب. خبرونه تر پای پورې څو دقیقې پاتې دي چې کوشش کوو د مسایل سره روان غاړو او یوې حل لارې ته ورسیږو. غازی خیل صاحب دا لارې په خو هم بندې شوې دي یعنی دا لومړی ځل نه دی. ولې فکر کوئ چې څومره دا لارې خو دې نه تیریږو چې ولې بندیږي؟ ځکه چې وخت خپرونې کم دی خو د افغانستان اقتصاد ته دغه ځل د دې لارو بندېدل او بیا پخوا تر دې دوامداره دا د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان لري؟ مخکې یادونه وشوه چې د پاکستان اقتصاد تر ډېره په ځان بسیا دی او یوازې افغانستان ته نه بلکې لس نورې لارې لري او سمندر ته هم لاره خلاصه ده. خو د افغانستان لاره تر ډیره په پاکستان تیریږي. نو دا د افغانستان اقتصاد ته څومره اساسي ضربه ورکوي؟ لطفا د پښتنو ته لنډ لنډ ځوابونه راکړئ چې د خبرونې تر پایه څو پښتنې پاتې دي دا ټولې ځواب کړو. مهرباني وکړئ.
خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېږي نشته دی خو حل لارې څه ده؟ موږ حل لاره لرو که نه؟ موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟ په داسې ستونزه به په دنیا کې نه وي چې هغه دې د حل لاره ونه لري. ما وویلې چې موږ خو یوازنی هېواد چې هغه پاکستان دی چې د دې لارې موږ نورو دنیا ته خپل صادرات کوو. نو هوا د لارې خو ډېر قیمته موږ ته راځي که حکومت سوسایډي ورکړي ډېر امکان نه لري. خو راځي دې ته چې اوس موږ څه کول په کار دي موږ ته حکومت ته خصوصي سکتور ته حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه فرضاً سوداګرو ته ووایي چې تا نه زه 15 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله تا نه زه محصول نه اخلم ده ته ځمکه ورکړي او دی د انارو یو هغه جوړ کړي فابریکه جوړ کړي. ځکه د امریکا 350 میلیونه نفوس دی او هومره انرژي هلته نه استعمالیږي لکه د افغانستان 20 میلیونه خرج څومره انرژي نیسي. نو دوی د پاره د رومیانو د پاره د روپ یو فابریکه جوړ کړي. حکومت ورته وایي چې زه تا نه دومره کلو لپاره ماشین نه اخلم تشویق شي دا خلک. دا اوس زموږ سوداګر چې دي د کال $2 میلیارد پاکستان کې دوی هغه ورکوي د ټکس ورکوي په ترکیه کې په دوبۍ په منځنۍ اسیا کې په ډېرو ځای کې شته. خو دلته کومې ستونزې دي چې هغوی دلته پانګونه نه کوي؟ په دې کې دوی پاتې راغلي دي ولې داسې دي که نه؟ یعنې حتی ته کولای شي چې مریضان په AI باندې اوس په آرټیفیشل انټلیجنس کې ته د نورې دنیا ډاکټران سره آنلاین مریض غځولی شي هغه ورته نسخه لیکلی شي او دلته ورته درمل اخیستلی شي. موږ باید دې ځنه راوځو چې په 21 پېړۍ کې ژوند کوو. دا د AI نړۍ ده په دې کې هر څه امکان لري. دا خو نه ده چې موږ وایو چې یاره موږ سمندر ته ډېر هېوادونه دي چې هغه سمندر ته لاره نه لري. هغه په نورو منځنۍ اسیا کې هم دغسې هېوادونه دي تاجکستان دی چې په نورو هېوادونو باندې متکي دي او د نورو هېوادونو د خوب موږ
کچیر په دسې یو څه نه تیر شو سوداګرو ته اسانتیاوې برابر کړو. زه باور لرم دا ستونزې حل کېږي. زمونږ میوه که مڼې دي که انار دي که انګور دي دلته د جوسونو فابریکې جوړې شي، حتی د شیدو فابریکه مونږ دلته وسپېدو.
کورمو ودان ګران صاحب، د سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخکې یادونه وکړه، دا څومره ممکنه ده؟ کلاند ځواب راکړئ لطفا.
سیاست او سوداګرۍ بیلول زما فکر په اوسنیو حالاتو کې باید سخته په دې اوسېږي چې مقابل لوری په یو هېواد باندې د فشار اچولو لپاره تبن مردوه چارې نه سره بیلوي. نو د فشار لپاره د دې څخه استفاده کېږي، خو تر څو چې دې ته ځانګړی میکانیزم جوړ نه شي چې سیاست بیل لوبې بیل او یم تجارت بیل شي، نو دا به ډېر وخت اړتیا ولري. دا به خو متخصصینو ته اړتیا ولري، دا به داسې خلکو ته اړتیا ولري چې په دغه برخه کې پوره پوره پوهه ولري او حل لارې ور معلوم وي. زما فکر په اوسني وخت کې په دغه سره یو څه سخته وي، ځکه په مقابل طرف د فشار غورځولو لپاره له تجارتي مسایلو څخه استفاده کېږي تر څو په سیاست کې لوبه وګرځي.
او فکر کوي چې له دواړو خواوو، هم د افغانستان له خوا او هم د پاکستان له خوا، په دې برخه کې اراده شته د دې ستونزې د حل لپاره؟ او که امغه سې چې مخکې یادونه وشول یوازې دواړه لوري سیاست کوي؟
تر اوسه خو داسې کومه چاره نشته، خو که تجاران پخپله په دغه برخه کې په دواړو دولتونو باندې، که د هغې خوا تجاران دي چې افغانستان ته تجارت کوي او که د دې خوا دي، په دواړو لورو باندې که فشار راوړل شي چې سیاسي چارې یا سیاسي مسایل بیل او زموږ تجارت بیل دی، تاسو باید هېڅکله په سیاست کې تجارت ورګډ نه کړئ. یوه حل لارې همدا ده، نورې حل لارې زما فکر نشته. تر اوسه دواړه هغه که افغانستان دی او هغه که پاکستان دی، همدا د تجارت له لارې غواړي سیاست کې یو بل باندې فشار واچوي.
مننه. او غازی خیل صاحب، نورې حل لارې هم شته بیل دغې نه چې ګران صاحب یادونه وکړه؟
کور د چې د هر څه حل لري شته. فرضاً اوس خو د فتن کدی کوشش وکي او د افغانستان حکومت البته د ملګرو ملتو لري، د نړیوال بانک لري، سارک سازمان د خانه، د ایکو له خانه، د سیو کمیټا، هغوی نه خواهش وشي چې زمونږ تجارت دا باید آزاد وي. سیاست سیاست دی او زمونږ تجارت اقتصاد باید د سیاست قرباني نه شي. اوس د فتن مریضان دي هلته، یا زمونږ لاري ولاړې دي، اخوا د هغوی لاري ولاړې دي، یا کډوال راځي، لارې باید خلاص شي، یو درېمګړی باید په دې کې مداخله وکړي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ په دې تېرو پنځه ویشتو کلو کې چې کله پاکستان سره مشکل جوړ شوی دی، پاکستان ته د پاکستان نه شکایت کړی دی، مونږ درېمګړي ته خلاص نه دی کړی دی، درېمګړي مرسته نه ده غوښتي. او دې کې دا سازمانونه جوړ شوي څه دپاره دي؟ که دا سارک دی، که دا ایکو ده، که دا یو این دی، دا سازمانونه خو دین دی دپاره، یا اسلامي کانفرانس دی، دین دی دپاره چې د هېوادونو تر منځ کوم مشکل دا پیدا کړي، که هغه سیاسي وي، هغه نظامي وي، هغه اقتصادي تجارتي وي، چې هغه سره حل کړي. نو اوس پورې دلته زه نه پوهېږم چې افغانستان به شکایت کړی ویلي به وي، پاکستان خو ضرورت دومره نه لري لکه څومره چې افغانستان لري. نو دغه سازمانو ته باید مراجعه وشي او فوراً دغه لارې باید خلاصې شي، هم د مریضانو په مخ باندې، هم د تجارت په مخ باندې.
ډېره زیاته مننه. او که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم ځواب راکړئ غازی خیل صاحب، چې د افغانستان اتکا به کله په پاکستان پای ته ورسیږي؟ پای ته رسیږي که نه؟ یوه دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
بالکل بالکل پای ته رسیږي. که افغانستان تشویقي تجارت تشویقي، تجارت اسانتیاوي برابري کړي، مالیات ورته لږ معاف کړي، دلته په کور دننه فابریکې جوړې کړي، دا اتکا خو په دنیا کې هیڅ هېواد داسې نه دی چې هغه دې په بل هېواد متکي نه وي، هغه دې خودکفا وي. امریکا هم تاسو ګورئ، د چین نه، د اروپا نه صادرات واردات کېږي، داسې به نه وي چې تجارت به نه وي، موږ به اتکا. خو دغه اتکا باید راکمه شي، په کور دننه باید صادرات زیات شي، په کور دننه باید تولید زیات شي، او تولید لپاره خام مواد باید د کومو لارو نه راوړل شي، په دې باید فکر وشي. او دغه باندې سنجش پکار دی، دا د حکومتونو کار دی، او دا کېږي، دا داسې نه ده چې دا امکان نه لري. خو متاسفانه چې تر اوسه په دې برخه کې ډېر سنجش.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اورېده. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه وو د اقتصادي چارو شنونکی وحیدالله غازی خیل او همداراز ځوان فعال عبدالله ګران، د اقتصادي چارو یو بل متخصص نواب امیرزی هم څو شیبې راسره و. خو وروسته زموږ اړیکه د تخنیکي ستونزو له کبله له دوی سره پرې شوله. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ.
ما فرها فرهاد دریا هستم، از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج ای رادیوی به گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت و برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش شما.